د ولسی جرګې وکیلان، د مشرانو جرګې وکیلان، حتی وزیران دلته څو ځله چې دلته روسیې ته سفرونه درلودل. مونږ دغه ستونزه څو ځله د لوړ پوړو چارواکو ته ورسوله. بیا هم بدبختانه چې د لوړو زده کړو وزارت هیڅ کوم اقدام ونه کړ. ډیری د محصلینو ناکامي هم دغه مدد معاش نه ترلاسه کول دي. هغه دا چې ډیری محصلین د درس تر څنګ دلته دوی کار کوي، او هغه وخت چې باید درس ووایي هغه دوی په کار مند مصرفي هغه وخت. نو دا د دې لامل کیږي چې ډیری محصلین د پانتونو کې ناکام سي، او ځینې بیرته هیواد ته ستنېږي، او ځینې هم اروپایي هیوادو ته مهاجر کیږي.
په بهر کې افغان محصل نصرت الله روان وایي په کابل کې دولتي ادارې د دوی ستونزې جدي نه نیسي. نوموړی له افغان حکومت څخه غواړي چې د دوی ستونزې دې ژر تر ژره حل کړي.
کابل کې کوم ادارات دي؟ خصوصا لوړ زده کړو وزارت، د افغانستان مالی وزارت، او بهرنیو چارو وزارت. دوی چې دا موضوع جدي نه نیسي. تقریبا د تیرو وہ اتو کالو رہی سے مشکل موجود ہے، ادھر سسٹماتک مشکل نہیں. البتہ دے سبب کی چھ ماسلین دی تو مجبوری کی چھ دلتا درس پہ دی کور وکڑی کورم دے ماسل دے پورا دلتا غیر قانونی دے بیا پولیس دے قانونی ول کی جریمہ کی البتہ درس پہ پاتی کی وہ حصل نہیں لا سروڑا نہ مل رہی ادھی بار خیلی غفلت کی بھائی قانونی پر خود درست ہوشی بزانوں سرمایہ گزاری
دا چې ولې په بهر کې افغان محصلانو ته مدد معاش نه ورکول کیږي، دا ستونزه مو د لوړو زده کړو وزارت د ویان پوهندوی فیصل امین مخ ته کیښوده.
پخوا مشکل دا و چې وزارت تحصیلات ولی دغه گزارش د محصل تایید کول، اوس دغه پروسه ډیر لاند شوې ده. هغه تفاهم او هغه نشست چې نهایی وشو، په هغه نشست کې زموږ هدف دا و چې دغه پروسه مونږ لاند وکړو. اگر کوم جریان چې پروسیو تر څو چې مثلا یو محصل خپل گزارش ورکړي سفارت ته، سفارت نه وزارت خارجه ناراضي، وزارت خارجه نه وزارت تحصیلات عالی ته ناراضي، وزارت تحصیلات عالی هغه تایید کوي، بیرته وزارت مالیه ته ځي، وزارت مالیه لیگی وزارت خارجه ته. دا جریان مونږ ډیر لاند وکړه. یوازې په دې کفایت کوي چې وزارت خارجه تایید وکړي او دغه پول باید ترانسفر شي.
د لوړو زده کړو وزارت ویان وویل دوی له دې منځه ځان ویستلی، او دا د بهرنیو چارو وزارت کار دی چې په بهر کې افغان محصلانو ته د سفارتونو له لارې په خپل وخت مدد معاش ورسوي. خو دا چې د بهرنیو چارو وزارت ولې دا کار نه دی کړی، دا د وزارت د فرهنګي اړیکو ریاست مشر توریالی غیاسی وایي.
اسلامي بیوروکراسي کې وجود دره،
د هغې بیوروکراسي په اساس چې شته، یا کله هم بودیجه نه وي، هم محصلان په خپل کار پسې وروسته ګرځي، سفارتونه هم خپل کارونه په وخت سره نه تر سره کوي. یعنی هم خپل محصل، هم سفارت، هم موږ د بهرنیو چارو وزارت او هم د لوړو زده کړو وزارت په دې پروسه کې دخیل یو. یعنی په دې اوږده بیوروکراسي کې سلور کا پنځه بنسټونه شامل دي چې ډیره موده نیسي. خدا پیسې هیڅکله هم نه سوځي، شاید وروسته وړاندې شي، خو بل چاته نه ورکول کیږي او د سفارت په حساب کې پاتې کیږي. موږ منو چې شپږ میاشتې به ځنډ پکې راغلی وي، خو څلور کاله قطعا داسې کار نه دی شوی. باید دا مسله جدي ونیول شي،
باید ای مسله جدي گرفته شوه.
افغان محصلان وایي دوی د لوړو زده کړو وزارت لخوا را لیږل شوي، او باید د ستونزو د حل لپاره یې هم ورسره مرسته وکړي. خو دا چې له دوی سره د لوړو زده کړو وزارت وعده څه ده، پوهندوی فیصل امین وایي
یو ځل بیا دا موضوع تعقیب کوو، ډیر جدي، او وزارت خارجه سره خبرې کوو چې دغه محصلین چې د پخوا نه پاتې دي، یا مثلا شپږ میاشتې یا یو کال دي، دغه سمدستي دوی باید خپل اجرات وکړي. هم د هغه د تفاهم پر مبنا باندې چې وزارت خارجه، وزارت تحصیلات عالی او وزارت مالی سره یو ځای نیولي. دا نن رهبری سره خبرې کوم، د وزارت مقام سره، علمي موین صاحب سره، او دغه دیر برخه رئیس سره خبرې کوم چې دا عاجل تعقیب وکړي، او هغه ستونزې چې زموږ محصلین په بهر یا نور هیوادونو کې لري باید دا ژر حل شي.
د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي اړیکو د ریاست مشر توریالی غیاسی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر هڅه کوي چې ډیر ژر یو پلاوی هغو هیوادونو ته ولیږي چې افغان محصلان پکې دا ستونزې لري.
رهبری وزارت خارجه هدایت دادن کې هغه ته ترکیب
د بهرنیو چارو وزارت رهبری هدایت ورکړی چې د دې وزارت د فرهنګي روابطو او مالی او اداري ریاستونو یو ګډ پلاوی دی مسکو ته، څو نورو هغو هیوادونو ته سفر وکړي چې دا ستونزې ستونزې پکې شته. دغه پلاوی ویزو ته منتظر دی او شاید په راتلونکو 15 ورځو کې سفر وکړي. محصلان کولی شي له دوی سره خپل ستونزې شریک کړي. د دې ستونزې د دایمي حل لپاره زموږ وړاندیز او ګډه طرحه د لوړو زده کړو وزارت سره دا ده چې محصلان کله په کوربه هیواد کې ځای پر ځای کیږي، دوی ته به بانکي اکاونټونه جوړیږي چې له کابل څخه به په مستقیم ډول دوی ته مدد معاش ولیږل شي.
مستقیما به شان فرستاده شوی.
ترنو اوریدونکو دا وعده تاند سنگ خبرونه تر بیا خ وخت ولري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه. د حقیقت صدې د دیونې په خبرونه کې ور بیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هرکلی او خراج لاس وایم. په دې هیله چې ټول روغ جوړو خوشاله اوسئ او د خبرونه هم را سره د تیر خبرونو په شان تر پای واوري. درنو اوریدونکو، د دیونې په خبرونه کې غواړو چې په افغانستان کې د صنعتکارانو په ستونزو، د دوی په بریاو، همدارس د صنعتي پارکونو په شتون او په نشتون، او د دې ترڅنګ د صنعتکارانو یا د صنعتي پارکونو د زمکو په غصب باندې وغږیږو، د افغانستان په صنعت باندې خبرې وکړو. په خبرونه کې را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی ملمه دی. صافی صاحب، تاسو ته هرکلی او خراج لاس وایو. که پیل لدین کو چې په افغانستان کې اوس مهال څومره صنعتي پارکونه شتون لري او څومره صنعتي فابریکې او څومره خلک پکې په کار اخته دي؟
لکه څنګه موږ تاسو پوهیږو چې د هر مملکت د اقتصاد لپاره صنعت ډیر مهم دی، ځکه چې په مملکت په اقتصاد کې صنعت دملای تیر رول ادا کوي. هر مملکت چې په تولید ولاړی، خپل تولیدات لري، د خپل بچیانو، ځوانانو د لپاره به د خپل افغانانو د لپاره په خپل ملک د کار زمينه برابرېږي، او د واردات د طرف د صادراتو په ځی چې دا ډیر مهم صنعت ډیر مهم دی. په افغانستان کې تقریبا په 15 زونونو کې موږ فعالیت لرو، چې یو د ننګرهار دی، کابل دی، مزار شریف، هرات او کندهار دی، چې په دریو کې تقریبا د 3200 فابریکونه زیاتې فابریکې په کار باندې بوختي او د 360000 کسانو پورې د کار زمينه برابره کړي. په ډیرو برخو کې الحمدلله مشروبات غیر الکولي دي، چاپ دی، پایپ برخه ده، پلاستیک برخه ده، په تقریبا 20 برخه دي چې موږ کولای شو د افغانستان ورته هم پوره کو او یو څه فیصد ښه امکانات کا پیدا شي، موږ صادرات هم کوو.
تاسو یادونه وکړه چې نږدې په 3200 فابریکو کې 360000 کسان، یعنی 360000 کاریګر په کار باندې اخته دي. یو اندېښنه چې موجوده ده هغه دا چې په دغه کاریګرو کې یو شمېر هغه ماشومان دي چې لای هم سن د کار کولو عمر ته نه دی رسیدلې، دغه څه واقعا شتون لري؟
دا موږ منو په بازو ځایونو کې هغه خلک دي چې هغه ډیر کم، یعنی د 1% نه په ټول افغانستان کې کوم حساب کو کم راځي، ځکه زمونږ ټول د انډستریال کارونه چې دي هغه باید لاغې سن باید اتلس کلونه پورته وسی، او خاصتا مونږ ټول دغه فیصله هم کړی چې د خپل وطنوالو هغه تشویق کو چې مکتب وایي هغه په کار کې ونه ګمارل شي. خو به بعضی یتیمان او بعضی هغه بیچارهګان دي چې هغه په کور کې هیڅ د روزي بل سبب نه لري، یا به نشي کولی چې هغه خپل مکتب وایي، یا اکثره بعضی خلک دي چې هغه وایي چې مونږ تقریبا یا 2 بجو نه تر 4 بجو مکتب ته ځو، یا مونږ سره خپل هم په فابریکه کې دي چې هغه یتیمان دي 2-3 کس دي چې هغه تقریبا 8 بجې یا 9 بجې مکتب ته ځي یا 9-10 بجې راځي. ینه هغه مونږ چېړلې ده، ځکه دولت نشته چې دولت هغه سپورت کړي، داغه ته د امکاناتو یو څه ذریعہ برابر کړي چې د یتیم دي او بل ځای کې د دې لپاره د غروزي یا داغه د امکاناتو برابر شي ورته. بیا مونږ چې وګورو ویچړو، مې مونږ مجبور یو چې ځکه چې هغه مجبور یا چاته لاس ونیسي یا په نورو کارونو یا جنایي جرم باندې هغه خته کېږي، نو دې په لحاظ باندې د چېړلو نه ورسته ان دا ټول 1% برانه شي چې خلکو د پام شومان کار کوي.
د دې کاریګرو په برخه کې پاتې کیږي. په افغانستان کې په نشه دروغ د کسانو شمیر هم کم نه دی، د دې لپاره کوم سنټرونه چې موجود دي په افغانستان کې دا هم شته، او دغه کسانو درملنه پکې کیږي د سنټرونو سره تاسو پاړي کې کیاستې مثلا د پنشه دروغ د کسانو تدوی چې کیږي دغه نور سره تاسو ورته کار ورکې بیا خو په کم قیمت شاید تاسو سره کار وکړو بل د انسان د ژوند د ژغورلو مسله د داغوی بیرته نشوته د نو ورتک مسله د یعنی مخنیوي دي د سنټرونو سره تاسو په تماس کیاستې د خلکو ته کار ورکوي کنه سم
مون تقریبا په څو برخو کې چاول خپل چمګه ځوانان شلی په څلور برخو مشلی چې هغه فیصد د چاغه بیچارهګان ټول په نشه تو کو باندې اخته دي چې یا صحیح زین تر رسیدلې یا لاترو ساغه د دولت هم د سرسین لري دوی ما هغه چې په ما بسونو کې هغه بیچارهګان پراته دي او یا جنایي جرمونو یا نور مسایلو باندې غتلې یا په ما بسونو کې پراته دي دوی دریم هغه چې هغه د وطن نه فرار کې مجبور کیږي کار ورته نه پیدا کیږي او دوی فرار کوي څلورم برخه چې دا غمونږ او چاغه ځوانان د پر کار زمينه برابر شوي په دغه دوه برخو کې تقریبا یو څو ځله مونږ مخکې د پولیسو خدا ما بس رئیس سره هم په دې خبرې کړې چې کېدل شي هغه لاسي سرای چې کېدل شي چې د پارکای صنعتي کې یا نورو ځایونو کې داغه ته ورتیا لري چې ضرورت لري چې هغه پاغزه کې د بندیانو ته څه کار زمينه برابر شي په دې کې هم موږ څه پیشنهاد نه کړو او خاصه جناب رئیس صاحب جمهور چې د دغه د نشئی صحی مرکز نه چې د نشئی خلک پاغې کې د درملنې لاندې دي هغه سره په خپل د وزیر صاحب سره مخکنی هم موږ په دې باندې خبره کړو چې کېدل شي پارکای صنعتي کې موږ داسې تاسو ټریننګ سنټرونه ورته جوړ کړي چې موږ خپل کسان اولیږو هغه کسان چې ورتیا لري کار کولای شي هغه ته په داخل د دغه صحي شپخانه کې تاسو مرکزونه جوړ کړي دا غنه موږ کار واخلو او دویم هم دا ورته ویلو چې کېدای شي دوی د صحت یا بشي او دوی صحتمند شي نو هم کولای شو چې دوی لپاره موږ یو څه زمينه برابر کړو ولی بعض وخت مشکلات په دې باندې راځي چې هم موږ وزګار نه وسو چې دغه کمی کړنې یا کمی وعده چې یو بل سره کو هغه پوره کړو او یاد ویني نو دې کې اوسه تاخير راغله دي ولی صنعتکاران په ټول افغانستان کې یعنی د هر وخت چې هر کارګر وسی او دغه سرمایه گذاری چې کړی د کم امتیاز په خاطر په افغانستان کې نه ده شوی د دوی احساس لرو د دوی احساس چې یو زمونږ ځوانان ته په داخله د افغانستان کې کار پیدا شي او بل د وطن هم دی کچیرته دغه سرمایه گذاران چې د ماته سوچ دریزو نزیات فابریکې په افغانستان کې خلکو سرمایه گذاری کړي کده دې امتیازات په افغانستان بیرونو ګوري ترکیه او هند او چین او نور ملکونه وګورو نو هلته ډیر امتیازات دوی ته ورکول کیږي ولی د په ملي احساس د خپل وطن والی او د خلکو په خاطر او د خپل وطن په خاطر دوی سرمایه گذاری کړي
د صنعتي پارکونو مسله تاسو یاد کړئ چې د افغانستان په 15 زونونو کې تاسو کار کوي او صنعتي پارکونه تل شتون لري صنعتي فابریکې شتون لري د ننګرهار او د کندهار په ارتباط زغواړم پښتنه وکم په ننګرهار کې د غازی امان الله خان کوم صنعتي پارک چي دی تر دې ته فعال نشو او په کندهار کې برعکس الته فعال صنعتي پارک د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دی بلتي رسو کلونو را پدی خالته بلابلې فابریکې په ټپه درېدلې دي دلایل څه دي او والی تاسو د دولت لور پوړو چارواکو نه غاسانتیاوي چې باید دولتي برابرې کې تر اوسه نه دي برابر شي
ګوري تنابه دا 15 زونونو کې چې کوم فابریکې او انډستریال پارکونو کې صنعتکاران کار کوي دې سره نور هم ولایت شې په کندوز ته شې کوم کندوز دې په همدغه سي په خوست کې د لوګر کې پارک صنعتي افتتاح شو میدان شهر کې افتتاح شو سنجدره کې افتتاح شو په هرات کې یعنی تنه دغه دوه د کندهار او د جلال آباد مشکل بنوي دا د ټول پارکای صنعتي چې په څومره په افغانستان کې جوړ شوی دا مشکل لري یعنی په دغه ځایونو کې هم اوس د سرشهي پارک د چې د ماجری زخ د افغانستان ته راغله د پاکستان او ټول هجوم په ننګرهار کې دی آیا د دې د کاریابۍ په خاطر دغه ځوانان چې هغه ځکه کار وکړو هغه ځکه دکانداری کول هغه ځکه په یو فابریکو کې کار کوو دوی لپاره څه زمينه برابر شوی نو په دې کې ملاتړو سره یعنی آلتم د چې جناب رئیس صاحب جمهور اشرف غنی موږ سره اولینه دا وعده کړو چې په څو برخو کې د صنعتي بانک په برخه کې د برق په برخه کې خصوصا د زموږ د ویش په برخه کې به عاجل تر اول قدم به د زمونږ شي په ټول افغانستان کې نه یوازې دا پارکونه چې په 1903 کال کې د حامد کرزي په وخت کې افتتاح شوې دي سره سره به په نورو ولایتونو کې پلان جوړولې متاسفانه د خپل د انتخاباتو او سیاسي مشکلات د رهبری بي اتفاقي نه یوازې په اقتصاد باندې زمونږ او نه په امنیتي برخه کې دوی باندې منفی تاثیر کولی په اقتصادي برخه کې په دوی باندې منفی تاثیر کړی چې لا تر اوسه یو نمره چاته ورکړ شوی نه ده. یعنی په سلهاو فابریکو والا ته په سرشاهي او په شیخ مصری کې ځمکې ته خلک منتظر دي چې باید ورکړي. په کابل کې تقریبا 400-450 کسان چې په کرایه ځایونو کې په کورونو کې په سرایو کې په پارکای صنعتي کې چې ځایونه په کرایه نیولي دي هغوی منتظر دي د ځمکې. همدغسې څو ځلې د کندهار خلکو دا پیشنهاد وکړ چې خلک اوس وخت کې هم آماده دي سرمایه گذاری که باید ځمکې دوی ته ورکړل شي. ول دا نوې ځمکې خو څه کې چاته یې ورکړي د هغې مشکلات هم حل نه دي. په هرات کې د څلورم فاز پیشنهادونه شوي چې باید زر تر زره توضیح شي. نو دغه مشکلات څه چې دي ته زمونږ یا شورای عالی اقتصادي یا خاصتا رئیس جمهور دي ته ډېر فکر نه کوي، ځکه موږ څو ځل دا پیشنهاد کړی په میډیا کې کانفرنسونو کې پیشنهادونو کې د دوی سره لیدنو کې مشخص شپږو پیشنهادونه موږ ورکول چې موږ نه غواړو چې دومره پیشنهادونه چې هغه نه ده افغانستان د حکومت د وسې پوره کېږي او هغې دپاره یو غټه بودیجه او یو غټ سیستم او یو وخت غواړي. موږ موقتي او تخنیکي ستونزې چې دي چې موږ ورسره اخته استو باید دا زر تر زره حل شي.
یو بله موضوع چې د صنعت په برخه کې خصوصا د تولید په برخه کې خلکو سره تشویش دی او خلک یې په اړه شکایت لري، هغه د افغاني تولیداتو لوړ قیمتونه دي. ولې قیمتونه لوړیږي خصوصا افغاني تولیداتو ته؟ په داسې حال کې چې موږ د افغاني تولیداتو د رایجولو خبره کوو، غوښتنه کوو چې باید افغاني تولیدات رایج شي، خو چې نرخونو ته وګوري نرخونه لوړ وي، نو فکر کوي چې خلک به دې ته روادار شي چې له افغاني تولیداتو استفاده وکړي.
بالکل، زه غواړم په کیفیت او په قیمت دواړو باندې تاسو معلومات درکړم. موږ چې څومره ولایت ته سفر کوو یا جلسې نیسو کانفرنسونه نیسو یا خاصا فابریکونه لیدنه کوو، هغه افغان چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کړې ده هغه تقریبا چې کمه سرمایه گذاري وړه فابریکه ده $15 لک نیولې تر 30 میلیونو 40 میلیونو پورې کړې، هیڅ وخت هغه نشي کولای چې بې کیفیته شی تولید کړي. په قیمت کې بیرته راځو، قیمت کې کچیرته پاکستان ته لاړ شو، ایران ته لاړ شو، هند، ترکیه او چین، دغه 15 ملکونه دي چې زموږ په افغانستان کې د 90% نه ډېر مارکیټ ته لاسرسی لري. هغوی د خپلو تولیداتو د صادراتو په خاطر ډېر غټ امتیازات او امکانات برابروي، مالی نه معاف کوي، برق ورته قیمت کموي، نور سبسیډي ورته ورکوي. نو هغوی غواړي چې افغانستان کې ښه صادرات ولري، ځکه دا دوی یعنی کلونو راهیسې دا دوی مارکیټ دی او نه غواړي چې دغه مارکیټ د لاسه ورکړي او ډېر نږدې دی ورته. نو په دې وخت کې چې مونږ چیرته مواد خام یا په داخل د افغانستان کې تولید کوو، زمونږ د ورځې 15 واره 16 واره برق ځي. مونږ تقریبا د 13 میاشتې کې مونږ حساب کړی مونږ 80% جنریټر استعمال کړی دی. کارګر مسلکی تخنیکی چې څو ځله مونږ د وزارت معرف سره کیناستو، دغه مسلکی او موینیت سره کیناستو چې مونږ ته هغه خلک تاسو وروزی چې مونږ په مارکیټ کې ضرورت دی ورته، تاسو یو چانه بودیجه خلی یا فند خلی خلک راولی، هغه یو برخه کې ټریننګ کوو چې د ستاسو دفتر نه ووتل، یو څو روپۍ هغوی ته ورکړي، یو څو روپۍ مصرف شي چې ووته نه ورته کاري نه. تاسو باید د مارکیټ افغانستان د مارکیټ ضرورت تاسو ټریننګ کوي مونږ ته. نو دغسې که مونږ د پاکستانی یا هندي یا د بل جانه یو خارجي تخنیکی کارګر راولو، نو هغه ته ډېر جګ ماش ورکو، هغه ته بیمه سیستم ورکو، هغه ته رهایشي سیستم، امنیتي سیستم باید سهولت وسی. نو کله چې دا وسی نو نشو کولای چې مونږه په مناسب قیمت باندې خپل تولید خرڅ کو، ځکه قیمت کې یو څه قیمت زمونږه د کمپنۍ لګ لوړ کیږي.
نو په دې صورت کې څنګه کولای شو چې د بهرني صنعت سره بیا دلته مقابله وکړو؟
تر اوسه خو کومو ګورو همدغه ملي صنعتکارانو چې افغانستان کې سرمایه گذاري کړي او په دې مقابله کې اخته دي چې دولت د دوی یعنی تقریبا 10% دولت نه دي سپورټ کړي او دوی سره رقابتونه هم کوي. د دوی په مقابل کې که ګټه ډېره کمه وسي، که په تاوان هم یو څه وسي، خپل فابریکې فعاله ساتلې او په دې امید دي چې یو ورځ به دا زموږ حکومت رهبري پوهېږي په دې باندې چې بغیر د صنعت او تولید نه ځوانانو ته کار نه پیدا کېږي، اقتصاد هم نه حمایه کېږي، تر څو به موږ سوال او خیرات کوو باید په خپل ټکس باندې ودرېږو، په خپل تولید باندې ودرېږو، خپلو ځوانانو ته په خپل وطن کې کار پیدا کړو. نو د دې په باره کې دا د دولت مسؤلیت دی. څو ځل مونږ پیشنهادونه کړي، یو هم دا ویل د همسایه ملکونو سره باید تاسو خپل تجارت قانوني کړي. قانوني مقصد زمونږ دا دی چې هر هغه شی چې د همسایه ملکونو راځي باید د ګمرک د خوانه راشي، په قاچاقي لارو باندې رانه شي، هغه د هغې کوالټي، د هغې کیفیت، د هغې ټول سټنډرن هغه تایید شي، بیا افغانستان ته داخل شي، ځکه ټوله دنیا کې دا یو قانون دی. زمونږ د افغانستان نه دا اوس ته د هند ته څه تولیدات تللي وو، ولې متاسفانه چې د هغه د هند سټنډر سره برابر نه و، هغوی بېرته ریجکټ کړل چې دا بېرته افغانستان ته وسه نو کرایم به ورکړه که دغه سې سیستم موږ د قاچاقي لارو مخه ونیسو که دغه باندې هم کار وشي چې یا تعرفه د 50% پورته شي ګراف معلوم شي چې مثال په افغانستان کې زه په کومه برخه کې څومره تولید لرم زما د ملک لپاره څومره فیصد ضرورت دی چې هغه باید وارد شي افغانستان ته راشي که دغه سې هر برخې لپاره موږ پلان جوړ کړو او په افغانستان کې دوی حمایه کړو دوی ته برق ورکړو دوی ته مالی معافیت یو څه ورکړو د دوی لپاره ځمکه مفته ورکړو د دوی لپاره د بیمې سیستم جوړ کړو د دوی لپاره عام په قراردادونو کې هېڅ باید یو یو احساس یو کنفرانسونه یو اشتهار یو یو پلان حکومت ولري چې خلک د داخلي تولیداتو نه استفاده وکړي او رقابت د ډېر اسانه دی او مخه نیولی شو نو دغسې بغیر د دولت د سپورټ نه فابریکې نشي حمایه کېدلی او خاصتا د ډېرو مشکلاتو سره بختې استاسه به بیادام د منځه ځي
ډېره زیاته مننه
جنگو